د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي چې طالب پاکستاني لوري موافقه کړې ده چې یو شمېر طالب بندیان په درې راتلونکو ورځو کې خوشې کړي. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له لوی سفیر سره هم پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په اړه مرکه کړې ده. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث هم دې موضوع ته ځانګړی شوی. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز اوري چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په کابل کې نن د امنیتي تړون په اړه رسمي خبرې پیلېږي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه شکری پام کړی تر دمګړی د مهم خبرونو سرخطونه ته. د سولې علي شورا وای ټاکل سوی تر راتلونکو دوه درو ورځې پرې اته طالب قمندانان د پاکستان له زندانونو خوشې سي. نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رسمي مذاکرات پیلېږي او د نړۍ په خبرونو کې وایي چې د چین کمونست ګوند ژي جی پینګ رسمان د دې ګوند عمومي منشي په توګه وټاکي. پامکړی بشپړ خبرونه ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو جوګپړی چارواکی وایي تر راتلونکو دوه درو ورځو پورې به اته طالب قمندانان د پاکستان له زندانونو خوشې سي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو طالب مشرانو د خوشې کېدو په اړه هم خبرې روانې دي، خو ښاغلی ستانکسي په دې اړه چې په دې کسانو کې به ملا برادر هم شامل وي او که نه څه ونه ویل.
تعداد باندې د اوس پاتې روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي، اما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته.
د کسان د افغانستان د سولې د عالي شورا د غوښتنو پر اساس خوشې کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د 12 کسیز پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، څو له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه له پاکستاني مقامات سره وغږیږي. نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رسمي مذاکرات پیلېږي. په دغه مذاکراتو کې د افغان پلاوی مشرۍ په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی کوي او د امریکا پلاوی او د امریکای پلاوی مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد د ځنګړي استازي مرستيال جیمز وارلیک کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور څرنګواله د دې تړون مهمه برخه ده. د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویلي نن ناوخته به د دغه مذاکراتو جزئیات خبره سي. افغانستان او امریکا له مخکې په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري سند لاسلیک کړی دی. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان به د بهرنی محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناتو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. مورتیز جوخیمز پرون په لشکرګاه کې خبر رسنۍ ته داسې وویل:
And I must honestly say that I'm impressed by the progress.
که صادقانه وایم په هلمند کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې د راغلو مثبتو تغیراتو په لیدو خوشحاله شوم. نړیواله ټولنه او ناټو به نه یوازې افغانستان بلکې په ځانګړي ډول هلمند هم تر 2014 کال وروسته هیر نه کړی.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي زیاته کړه چې په هلمند کې مثبت ترامت سوي تغیرات باید خوندي سي. د بل لور ته د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرني عسکرو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل چې دا بریدونه به د ناتو او افغان ځواکونو ترمنځ پر همکاري منفي اغېز ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جنالن وای دی بل پنټاګون سره د هغې ملونو په څېړنو کې بشپړه همکاري وکړي چې د هغه مېرمنې تاسوول و چې د سی ای ای د پخوانی مشر ډیوډ پټریوس د رسوایی په قضیه کې ښکېله ده. اف بی ای د شلونه تر دیش زرو پورې پاڼې موندلې چې په اکثر کې د آلن او جیل کیلي ترمنځ ایمیلونه یو بل تاسوول سوي دي. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغه رسوایی او د ایمیلونو په تبادله کې د امریکا امنیت ته خطر متوجه سوی دی او که نه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي ترڅو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیات په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل سو خبرې وکړي. د اسرائیل پوځ په غزه کې له شلو زیات هوایي بریدونه کړي چې د حماس پوځي قمندان احمد جابري پکښه وژل سو. د حماس وسلوالې څانګې ایزودین القسام د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد چمتو دی چې د خپلو خلکو د دفاع لپاره هر څه وکړي.
د یو
اینن موږ حماس او نورو تروریستي ډلو ته څرګند پیغام ورکړ او کارتیا ولیدل سي د اسرائیل پوځي ځواکونو تیار دي چې د عملیات پراخ کړي. موږ به د خپل خلکو لپاره هر څه ترسره کړو. په تیرو څلور کلونو کې چې حماس پر غزه واکمن سوی دی، جابري د حماس تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې وژل کیږي.
لږ تر لږه دوه مشکوک مسلمان وسلوال او درې هندي پوځیان پرون هغه مهال وژل سول چې د یغیانو یوه ډلې غوښتل چې د کشمیر د بیلتون له کرښې واوړي. هندي پوځي چارواکي انکور ویشست وایي جګړه د ناوګام په سیمه کې وروسته تر دې ونښته چې لږ تر لږه 15 وسلوال چې په درنو وسلو سنبال وه د چهارشنبې په سهار د پاکستان له لورې د هند خواته واوښتل. هندي پوځي چارواکي زیاته کړې چې د پاتې وسلوالو پر ضد د پلټنې عملیات دوام لري. خپلواک سرچینو د دې پېښې تایید نه دی کړی. یغیان په کشمیر کې د هند پر ضد له 1990 کال راهیسې جګړه کوي او تر اوسه تر 18,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړۍ خبري کنفرانس کې وویل چې دی داسې نښې نشانې نه ویني چې د سی آی ای د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته څه زیان رسېدلی وي. د سی آی ای مشر جنرال ډیوید پیټریس چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان و، له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د قضیې له افشا کېدو وروسته کار پرېښود. جنرال پیټریس چې د ولسمشر جورج بوش په وخت کې هم کار کاوه باراک اوباما وستایه.
General Petraeus had an extraordinary career. He served this country with great distinction in Iraq, in Afghanistan, and as the CIA.
جنرال پیټریس په کار کې ډیر تکړه و. د دې هیواد لپاره په عراق کې خدمت کړی، په افغانستان کې کار کړی او د سی آی ای مشر پات سوی. خو څه چې د سی آی ای مشر ته په کار وي چې خپل شخصي ژوند ته احترام وکړي ده ونه کړ، او اوس په دا شخصي مسله له خپلې کورنۍ او ښځې سره تعقیبوي. باراک اوباما همداراز ویل چې متحد ایالاتونه د اوس لپاره دې ته چمتو نه دي چې د سوریې نوی اپوزیسیون په بهر کې د فرانسې په څیر د یو حکومت په حیث په رسمیت وپیژني، خو دغه اپوزیسیون ته په دې سترګه ګوري چې د سوریې د خلکو د هیلو استازیتوب کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د چین کمونست ګوند ژی جی پینګ رسما د دې ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکه. دی له هوجنتاو څخه دغه مقام ترلاسه کوي. ژی همداراز د دغه ګوند د مرکزي پوځي کمیسیون مشرتابه ته نومول سوی او تمه ده چې د 2014 کال په مارچ کې به د جمهوري ریاست څوکۍ ته هم ونومول سي. د چین خبری آژانس سینهوا وایي چې د سیاسي بیرو د کمیټې د غړیو شمیر له 9 ته رقم سوی دی. په دې کمیټې کې د چین تر ټولو لوړ رتبه چارواکي شامل دي. ژی وویل چې د چین نوي مشران به د خپل خلکو د ښه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. د خبرونو پای.
لای قاسم سولمل نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی چې د افغاني هیات په ډله کې پاکستان ته تللی وایي له پاکستاني لوري سره په خبرو کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر ځینو مسایلو توافق حاصل شوی دی.
د 8 نفرو په شاوخوا کې به وي په دوه درې ورځو کې.
د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه معصوم ستانکزی وو. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی هم پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیات سفر ډیر ګټور او بریالی وباله.
دا واقعا یو ډیر مهم سفر و، تاریخي سفر و چې نن ختمیږي او لاسته راوړنې لري، ډېرې مثبتې پایلې لري.
له ښاغلي داودزی سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر نویو هڅو متمرکز دی. آیا پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا هیات به وتوانېږي چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې طالبان د سولې د خبرو د میز تر شا کښېنوي؟
دا غوی نه دسه غختنه چې تاسو موږ سره مرسته وکي او زموږ مخالفین موږ سره په میز کې نه وای. نو زه فکر کوم دا د افغانستان حیثیت ته صدمه رسي او په هیڅ صورت سره دغه سه غختنه د پاکستان د خوا په عمل کې نه پیاده کی.
نن د امریکا او افغانستان ترمنځ په کابل کې د امنیتي تړون په اړه رسمي خبرې پیلېږي چې له مخې به له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی مشخص شي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی چې د افغاني هیات په ډله کې پاکستان ته تللی وایي له پاکستاني لوري سره په خبرو کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر ځینو مسایلو توافق حاصل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خپاره کړي بیان کې وویل چې د سولې د خبرو د ملاتړ او د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم یو شمېر بندي طالبان خوشي شوي دي. په دې بیان کې دا نه دي ویل شوي چې ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو د دوهم مشر په توګه پیژندل کېده خوشي شوی دی که نه. ښاغلی ستانکزی هم دا خبره تایید نه کړه چې آیا نوموړی په دغه لیست کې شامل دی، خو وایي چې اته طالب بندیان به په دوه درې ورځو کې خوشي شي. د دې او له پاکستاني لوري سره د شوی موافقې د نور جزئیاتو په باب زموږ د مشال څانګې همکار عبدالحی کاکړ له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې یو شمېر هغه مسایل یاد کړل چې دواړو لورو پرې موافقه کړې ده.
علما کانفرنس پر راغواړو همکاري به په دې باندې سره کوو چې د ډګې د سرحد نه کېږي او خلک په هغه باندې ځورول کېږي، د دې مخنیوي به سره کېږي. په دې باندې سره اوس بوله د منفي تبلیغاتو پر ځای د ګډې همکارۍ لپاره باید زمینه سره برابره کړو. په دې باندې سره اوس بوله چې د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمینه برابره کېږي، مخنیوی به یې نه سره کېږي او په دې کې به ګډ کار سره کېږي. دا ډېر هغه مهمې خبرې وې چې په میاشتو په باندې بحثونه سره شوي وو. او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وشوله او ټول دا شیان هغه عملي قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت وړاندیزونه کړي وو. هغه د عنعنوي جرګې غوښتنې وې، موږ په هغه باندې عمل کوو.
خو معصوم ستانکزی صاحب داسې راته وویل چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسېږي دې کې ملا غني برادر شامل دی که نه؟
تاسو خو پوهېږئ چې هر شی ځان ته یو پروسه لري، هر قدمونه لري. او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو او طبعا هر مملکت ځان ته خپل قانوني سیستم لري او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشي کېدل کېږي سرته رسېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم، خو په دې باندې کلکه وعده شوې ده چې دا غوښتنې به په ترتیب سره عملي کېږي.
دومره خو راته ویلی چې دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی، شمېر یې څو دی؟
په تعداد باندې د اوس ساعت روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي. ما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته
سم دا کله پورې به خلاص شي، آیا داسې نیټه معلومه ده؟
په دوه درې ورځو کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی و چې وایي له پاکستاني لوري سره په خبرو کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر ځینو مسایلو توافق حاصل شوی دی. هغه وویل چې پاکستان موافقه کړې ده چې شاوخوا اته طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي او دغه بندیان به په دوه درې ورځو کې خوشي شي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالب بندیان له زندانونو خوشي شوي دي. بیا هم په موضوع کې تمکیه وو. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی وایي پاکستان به ډېر ژر په لویه کچه هغه طالبان خوشي کړي چې د دې هېواد په زندانونو کې بندیان دي. نوموړي اسلام آباد ته د صلاح الدین رباني په مشرۍ د سولې د عالي شورا د هیات سفر ګټور او بریالی وبالا او تمه څرګنده کړه چې ښې لاسته راوړنې به ولري. دغه هیات چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی و پرون بیرته کابل ته ستون شي، د ناڅرګندو دلایلو له وجې تر نن ورځې سفر ځنډیدلی دی. صلاح الدین رباني او ورسره هیات په اسلام آباد کې د پاکستان له جمهور رئیس اسف علي زرداري، صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو، د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی، د آی اس آی مشر او هم د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره انکتلې دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار په اسلام آباد کې له افغان لوی سفیر محمد داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې د دې هیئت د سفر د جزئیاتو په باب ترې پوښتلې دي.
دا واقعا یو ډېر مهم سفر و، تاریخي سفر و چې نن ختمیږي او لاسته راوړنې لري، ډېرې مثبتې پایلې لري. زه نه غواړم په جزئیات کې وغږېږم، انتظار به واسو چې دا هیئت بیرته د خیر سره کابل ته تشریف ویسي او هلته خپل لاسته راوړنې د جزئیات بیان کړي. خو دومره اطمینان در کوم چې ښه سفر و او ډېرې مثبتې پایلې لري په ټولو هغه مواردو کې چې د دوی د سفر په اجنډا کې شامل و.
صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته راتګ وړاندې په کابل کې وویل چې له یوې څرګندې او بشپړې ایجنډا سره پاکستان ته ځي. که موږ وګورو د تیر میلادي کال په لومړیو کې برهان الدین ربانی هم د دغسې یو هیات په راس کې اسلام آباد ته راغلی و او له هغه سره هم همداسې ژمنې شوې وې خو عملي نه شوې. دا ځل په څه تمه کېدی شي چې پاکستاني لوری به خپلې وعدې ترسره کړي؟
بالکل دا ځل په رښتیا سره هم د یو ډېر روښانه ایجنډا سره راغلی و او اجنډا باندې سفر نه مخکې جزئیاتو باندې کار شروع و ورته سرویس د تیرو سفرونو سره به لوی فرق دی چې دا ځل عملي لاسته راوړنې لري.
ځینې مطبوعاتو لیکلي چې دا هیات به نن له یو شمېر طالب زندانیانو سره ګوري او ښایي ځینې مهم کسان یې خوشې هم شي. په دې برخه کې آیا په رښتیا هم څه پرمختګ شوی؟
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد د بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، دا درسته.
دا ځای صاحب راته ویلی شي چې په دې ډله کې به کوم کسان د طالبانو شامل وي؟ وایا ملا برادر به هم خوشی شي؟
هم خلک پکې شامل دي، باید انتظار وباسو چې دا هیئت کابل ته ورسیږي او هلته د خپل طریقې نه جزئیات وړاندې کړي.
آیا د دولت له وسوالو مخالفینو لکه طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره هم لیده کاته وشول په دې سفر کې؟
د دې سفر په دوران کې د سړي اما د مخالفینو سره د تماس په حتله هم ښه واضح خبرې شوې د پاکستان د دولت سره.
اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی و چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د هیئت سفر ګټور او بریالی ارزوي. ښاغلي داودزی هم تایید کړ چې پاکستان لوري موافقه کړې ده چې په لوړه کچه طالب بندیان خوشي کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم را سره دی. سقیم صاحب، خبرونه ته راغلاست. په غزنی کې کراته وای چې کوم موضوعات ډیر مهم دي نن څه پروګرامونه دي؟
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. نن موږ لپاره کوم پروګرامونه نشته او البته تر ټولو توده خبر نن په غزنی کې روان ده. په رون ورځ د پکتیکا د پوهنې ریاست مرستیال حبیب الله همت وسلوال وسله و هر موضوع نن تر نور کله زیاته ګرمه ده.
پرون مو راپور درلوده چې دای د طالبانو لخوا وژل شوی او د پکتیکا تدریسي مرستیال و. طالبانو په ورستیو کې په غزنی کې یو شمیر خونځي هم تړلی وو او دا ډول پیښې په غزنی کې ډیر زیات دوام لري. څه ویل کېږي؟ خلک څه وایي؟ ولې طالبان د پوهنې مخه نیسي د پوهنې د بهیر؟
تر اوسه پورې د پوهنې د رئیس د مرستیال حبیب الله همت وزن او مسؤلیت تر اوسه چا نه ده منلی، خو دولتي چارواکي طالبان پړه په طالبانو ورچوي. چارواکي دا وایي مخکې تر دې وړاندې هم په غزنی کې په ځینو په پښتون میشتو ولسوالیو کې دا د محصلین و د مکتبو شاګردانو دا وژل شوي و. ځینې محصلین وړل شوي وو په اور سوځول شوي وو. دا تېر اختر په شپو کې د روزې په شپو کې له ښاره ځینې کسان تښتول شوي وو. په هغو کې محصلین هم شامل وو، وژل شوي وو. دغسې په ځینو ولسوالیو کې بیخي مکتبونه لیسې دا بشپړ تړلي دي. هلته د دولت واک نشته. څوک مثلا د ناوې ولسوالۍ ده، په دې ناوه ولسوالۍ کې دا دوه کاله کېږي چې ټول مکتبونه یې تړلي دي. هلته یوازې یولس تنه ښوونکي دي او په جوماتو کې خلکو ته سبق وایي. زنه خان ولسوالۍ د ښار ته په اوه کیلومترۍ کې پرته ده. په بشپړه توګه نه امنه ده، هېڅ نه ښوونځی پکې شته، نه ولسوال پکې شته، نه کوم داسې بل بیارغونې کار پکې شوی ده. په ځینو ولسوالیو کې لږ له ښاره لرې پرتې دي. هلته دا څو وخت مخکې له ازادي راډیو داسې راپور درلود چې پنجابي طالبان په هغو سیمو کې تذکرې ټولوي. د یک په ولسوالۍ په برینزو کلي کې چې بندې سردی ته بېخي نږدې ده، هلته د بهرنیو وسلوالو بېخي زیات شتون ده. داسې سیمې خلک چې کله اړیکې نیسي هغوی له هغو زیات تنګې شي، هغه یې نه روغتون ته پرېږدي، نه یې له کوره پرېږدي، حتی ښار ته خلک نه را پرېږدي. دغسې مکر ولسوالۍ په بازار هره ورځ بریدونه کېږي.
سقیم صاحب له تاسو له څرګندونو معلومیږي چې د غزنی وضعیت بیخي خراب ده.
غزنی وضعیت کوی د افغانستان په کچه به تر ټولو ناامنه ولایت یې اوس کې د خې ټینګر ده. هر شپه په ښار کې نښتې دا څو ورځې مخکې لا نښتې وې، د شپې نښته و، ډزې دا څو موده مخکې ډېر ستنه له ښاره وړل شوي دي. په دا لږ وخت کې د ولایتي شورا رئیس قاضي صاحب شاه ووژل شو، د اوبند ولسوال متین خان ووژل شو، د څارنوالۍ رئیس سارګل پسې ووژل شو، د ناوی او د واغز قومي مشران ووژل شو. دا څو وخت مخکې د کرباغ ولسوال باندې چاودنه شوې وه.
سقیم صاحب، دغه د پکتیکا د ښوونې د تدریسي مرستیال په ارتباط کې راته وویل کېږي چې ده د مصر پر الازهر کې دکتورا اخیستې وه.
دی د غزنی د اندړ ولسوالۍ د زلزلې د کلي اوسېدونکی و. د لومړنۍ زده کړې په مدرسه کې کړې وې، دیني زده کړې کړې وې، بیا وروسته الازهر ته تللی و. هلته یې د فقهي او د قانون په برخه کې ماسټري کړې وله. دا څو څلور پنځه ورځې مخکې راغلی و، بېرته د پکتیکا ولایت څخه راغلی و خپل کلي ته. هلته کوم واده و، په هغه کې یې برخه اخیستې. څلور ورځې مخکې وسله والو وړی و، او بیا پرون جسد اندړو سړي خرخل شوی په کلي کې پیدا شوی و.
سچا سقیم، له تاسو نه مننه. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریالو چې د غزنی د ولایت د ورستیو مهمو پیښو له حاله خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل د غزنی د اکثر ولایتونو امنیتي حالت خراب شوی دی. او اوس په کابل ته لاړ شو. په کابل کې بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب رسمي خبرې نن پیلېږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی مشخص کیږي. زبیر ژمن کابل را سره ټلیفون پلی کړی. ژمن صاحب، راته دغه خبرو د جزئیاتو په باب کې معلومات راکړي.
بله، لکه چې تاسو ویل، په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رسمي مذاکرات پیلېږي. دا به اولنی رسمي مذاکرات وي چې پیل بسي، او مذاکرات د دواړو لورو لخوا د هیاتونو لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د هیات مشري په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی کوي، او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. البته د یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې د مذاکراتو له پیلېدو مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس ښاغلي عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته ویل چې د خبرې ابتدایي دی، او مهمه ده د افغانستان دولت چې امریکا خپل غوښتنې چې په دغه امنیتي تړون کې لري هغه اوله کې مطرح کی، او باندې د سترګې پر لار دی. هغه په دې اړه وویل،
موږ په دغه باندې پوره واقف یو چې دغه تړون د افغانستان لپاره حیاتي او ډېر مهم اهمیت لري، ډېر مهم دی. په همدغه خاطر به په هغه مرحلو کې چې خبرې په مخ لاړې شي، په هغه مرحلو کې چې مهم تصامیم نیول کیږي، هم به د افغانستان جمهور رئیس او دولت په مجموع کې ډېرې وسیع مشورې وکړي تر مخکېني تړون زیات، او هم به مسلکي کسان په دغه کارونو کې په هره برخه کې چې ایجاب وکړي مسلکي کسان به پکې وردخیل وي. اوس موږ په دغه مرحله کې یو چې د امریکې د جانب نه دغه تقاضا لرو چې هغوی مشخصا څه شی غواړي د افغانستان.
بله، لکه چې تاسو ویل، دغه کې دا تړون امنیتي تړون ده، او د امریکا د پوځي حضور څرنګوالی یو ډیره مهمه برخه ده. یو افغان چارواکي د نوم د خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مذاکرات کې به هم دواړه خواوې په دې تړون کې خپلې اساسي غوښتنې مطرح کړي. هغه وویل چې ممکن دا خبره هم مطرح شي چې امریکا په افغانستان کې د څومره عسکرو پاتې کېدل غواړي، څومره پوځي مرکزونه غواړي. همدارس د افغانستان هغه غوښتنې به هم مطرح شي. یادول وړ ده چې د امریکا د دفاع وزیر څو ورځې مخکې ویل چې دوی د پریکړې ته نږدې سوي دي، او په څو اونیو کې به دغه پریکړه اعلان شي چې په افغانستان کې امریکا په څومره شمېر کې پوځي یا پوځیان پاتې کېدل غواړي پس له 2014 کال نه. که څه هم دا یو امنیتي تړون ده، او د پوځیانو د پاتې کېدو خبره هم کېږي، خو امریکایي چارواکي بیا د پوځي اډې له موجودیت سره مخالفت کوي. خپل وارلیک د مذاکراتو پر مخ وړونکي څو ورځې مخکې په مزار شریف کې وویل چې افغانستان کې د پوځي اډو غوښتونکي نه دي. دوی مخکې هم امریکایي چارواکو څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پوځي اړې نه غوړي، خو په عین حال کې افغان چارواکي چې کله خبرې کړې دي هغوی بیا د پوځي اډو نوم اخیستی دی چې امریکا په دې تړون کې پوځي اډې غوړي. په هر صورت بیا به هم غلطه په افغانستان کې د تړون له مخې کچېرې لاسلیک شي یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پس له 2014 کال نه هم پاتې وي. نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه مذاکرات په باره کې به جزئیات نو وخت خبريږي او یو خبري کانفرنس به هم ورته ورکیږي.
بلې ژمن صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، و موریدل چې نن په کابل کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رسمن خبري پیلېږي. پر دې موضوع مو د افغانستان د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مخکې مرکه کړې وه او له هغه مې پوښتنه کړې وه چې کوم موضوعات د افغانستان لپاره ډیر مهم دي چې په دغه تړون کې شامل کړی شي.
اصلا خبره خدا ده چې کله کله ماته یوه خبره دریږي چې دغه امنیتي تړون چې موږ د دوی سره امضا کوو، موږ به دوی ساتو که دوی به موږ ساتي؟ موږ به د دوی امنیت نیسو که دوی به د موږ نیسي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. خو پر هر صورت مثالونه زه نه وایم. زه فکر کوم چې دوه شی په دې کې ډېر مهم دي. یو دا ده چې د افغانستان د پولو ساتل په مشترکه توګه موږ او دوی دواړه د افغانستان له پولو نه باید دفاع وسي او د خارجي تعرض په مقابل کې باید دواړه په ګډه باندې دا پولي وساتي. په داخل کې هم کولای سي چې د دوی په مشورو یا د دوی په لګه باندې وکولای سي زموږ اردو خپل فعالیت وکړه. دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې هغه مهمات، هغه تخنیکي معربوي، هغه صلاح چې موږ ملاقل دوم نه ولرو چې د انډول د موږ او د زموږ د همسایګانو سره برابر وي. موږ خاتمي صلاح نه غواړو. موږ هغه صلاح غواړو چې نن ورځ زموږ ګاونډیان لري او موږ هم باید ولرو. که چېرته په دغه تړون کې دغه دوه خبرې ځای په ځای شي، بیا نورې خبرې اسانه دي.
بله،
نورې بیا کېدای شي چې سره موافقه پرې باندې وکړه. اما اصلا موضوع د افغانستان د دفاع موضوع ده چې دواړه ګاونډي هېوادونه زموږ په مسایلو کې مداخله کوي او زموږ سربازان پیاوړي دي، تکړه دي، د غیرت څښتن دي، مګر صلاح نه لري. دغه عادي صلاح چې له دوی سره د دې تنو درد ښوونه او روزنه هم په کار نه ده. دا خو بېخي د دوی سره عادت دي. دا صلاح خو لګم که موږ ته نوې صلاح دوی رانه کړه او زموږ مخصوصا مخصوص هوایي ځواک تقویه نسی، تانک تقویه نسی، داور نکسی، بیانو چه ضرورت نتاید که گیده دیگتا دیده با دیده خوبا نوروزه نمانگه دونه غالب.
بله،
دقیقه دو خبری پی تانکو دیره مهمی دی دی پولو ساتل پا بڑه او دویان دی منگ دی وصلوال پا و سنباله ول دی.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب خپل نظر څرګنده او د دغه تړون په باب نن رسمن په کابل کې خبري پیلېږي.
د اونۍ بس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
څو شیبې وروسته دا بحث اوري او بحث هم له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو پر نوې هڅو متمرکز دی. خو تر دې مخکې یو بل موضوع د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونوي د هیواد د اقتصاد دوامدار ودې لپاره له 2014 کال وروسته چې له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وزي باید د وارداتو راکمولو او د خپل تولید زیاتېدو ته توجه زیاته شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو په وینا په همدې خاطر پانګه اچوونکي باید د هیواد دننه پانګونې ته وهڅول شي. تفصیل د محمد وای سمیم په راپور کې.
سره له دې چې له 2014 کال وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو د هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه د کورنیو سرچینو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل حکومت او اړوند ارګانونه باید پانګوال په هیواد کې دننه لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلي حقجو همدارنګه وویل چې د هیواد اقتصادي وضعیت ودې په خاطر باید کورني صنایع پیاوړي شي.
باید توجه جدي شي،
باید جدی پام وشي چې د وارداتو لپاره بدیل ولرو او ډیره هغه شیان چې په هیواد کې دننه تولید کولای شو دا باید د هیواد دننه تولید کړو او له بهر څخه وارد نکړو، او په مقابل کې پر خپل صادراتو ډیره تکیه وکړو. څو زموږ صادرات ډیر شي، ډیره سره افغانستان ته دننه راشي او د سوداګرۍ بالانس تر یوې اندازې وساتل شي. دا فرصتونه چیرته دي؟ هغه کېدای شي په تولیدي صنایع، کرنیزي صنایع او د افغانستان د کارونو په صنایع کې راوسته شي.
مواد افغانستان به وجود بیا
په دغه غونډه کې د اقتصاد وزیر د سکتوري وزارتونو مرستیالانو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلینو او د خصوصي سکتور پانګاچونکو ګډون کړی و. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ویل د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې دغه وزارت د اقتصاد له استادانو د سوداګرۍ او صنایع خونی او خصوصي سکتور سره په همغږۍ و اقتصادي پالیسي تیاره کړې ده. د ښاغلي ارغندیوال په وینا دغه پالیسي په دوه اساسي ټکو خوراکي مسؤلیت او بېوزلۍ له منځه وړلو او د خلکو لپاره د کار زمینې پر رامنځته کولو متمرکزه ده.
د افغانستان اویا سلنه اوسنۍ ناامني د بیکارۍ له امله دي. د دې پالیسۍ له مخې موږ زراعت د اقتصادي پرمختیا محور وټاکه، ځکه په کمو امکاناتو سره کولی شو دې اهدافو ته په ښه ډول او ژر ورسیږو. د کرنیز سکتور د باثباته ودې لپاره موږ باید معین شاخصونه ولرو چې د افغانستان د کرنې وزارت د کرنې پالیسیو په برخه کې خپل پالیسي داسې عیاره کړي چې زموږ خلک او ملت د کرنې د پراختیا او د کرنیز تولید زیاتوالي له پلوه ډاډه شي.
ښاغلی ارغندیوال همدارنګه ټینګار وکړ چې د دې پالیسۍ له مخې به د اقتصاد وزارت تل خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي، سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تیرو یولسو کلونو په لړ کې د هیواد اقتصاد د پام وړ وده کړې. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر اوسه په دې برخه کې مهم ګامونه نه دي ایښودل شوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې د اونۍ بحث واوري، قسیم سولم د افغانستان د او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي تر راتلونکو دوه درو ورځو پورې به اته طالب قمندانان د پاکستان له زندانونو خوشي سي. نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه رسمي مذاکرات پیلېږي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي پرون په هلمند کې ژمنه وکړه چې له افغانستانه به د بهرنیو محاربو پوځیانو تر وتلو وروسته هم ناټو له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړل دروازو تر شا غونډه کوي تر څو په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیات په اړه چې په ترڅ کې د حماس د پوځي برخې مشر وژل سو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انتخابات کې له بریالیتوب وروسته په لومړي خبري کانفرنس کې ویل دی داسې نښې نشانې نه ویني چې د سی آی د مشر له لرې کېدو وروسته د ملي امنیت ته څه زیان رسېدلی وي. او د چین کمونست ګوند ژی جین پینګ رسما د دې ګوند عمومي منشي په توګه وټاکئ. دی له هوجینتاو څخه دغه مقام ترلاسه کوي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل کېدای شي. مخکې له دې چې د اونۍ بحث واوري او په دې بحث کې هم د ګډونوالو له نظرونو د افغانستان د سولې او د غراز په دې سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په باب واوري، په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. وروستي پرمختګونه وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان لوري په خبرو کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر ځینو مسایلو توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبر کړي بیان کې وویل چې د سولې د خبرو د ملاتړ وبخې د سولې د خبرو د ملاتړ او د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا لغښتن سره سم یو شمیر بندي طالبان خوشي شوي دي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دوهم مشر په توګه پیژندل کېده خوشي شوی دی کنه. ښاغلی ستانکزي هم دا خبره تایید نکړه چې نو موړی په دغه لس کې شامل دی، خو وی ویل چې اته طالب بندیان به په دوه درې ورځو کې خوشي شي.
د اته نفرو په شاوخوا کې به وي په دوه درې ورځو.
د غراز په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو خبره تایید کړه. وی ویل چې په لوی کچه طالبان هم په دوی کې شامل دي. نوموړي اسلام آباد ته د صلاح الدین رباني په مشرۍ د سولې د عالي شورا د هیات سفر ګټور او بریالی وباله او تمه څرګنده کړه چې ښې لاسته راوړنې به ولري. دغه هیات په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی وو او ټاکل شوی وو پرون بیرته کابل ته ستون شي. د ناڅرګندو دلایلو له وجې تر نن ورځې سفر ځنډول شوی دی. صلاح الدین رباني او سره هیات په اسلام آباد کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري، صدراعظم رجا پرویز اشرف، د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو، د پوځ لوی درسته جنرال اشفاق کیانی او د آی اس آی له مشر او ځینو نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره انکتلې دي. او اوس هم راځي چې دا بحث چې د سولې د هڅو په باب دی په ګډه واورو.
دونی خبری
د ازادي رادیو ترانه اوریدونکو سلامونه. دا ونی په افغانستان کې د سولې علي شورا او افغان حکومت لخوا له وسلوال طالبانو سره د سولې د نوو کوششونو په اړه خبرې کوو. د راپور نل مخې د افغانستان د سولې هڅې او د طالبانو خبرو ته حاضرول تر ډیر لګاونډي هیواد پاکستان سره تړل کیږي او ویل کیږي چې دغه هیواد کوو غواړي نو ډیر مرسته کولای شي. د تیر د شنبه پورز د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی چې بیا هم دغه هیواد وهڅوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې عملی کار وکړي. د پاکستان رسنوی د سولې علي شورا د جنغړو لخوا ویلي چې د شورا دغه پلاوی به په پاکستان کې د بندي طالبانو د خوشی کولو او خپل هیواد ته د انتقالولو خبرې هم وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر احضار کړی وو او شکایت یې ورته کړی چې شمالي وزیرستان ته ولې افغان ځواکونه راکټونه راغورځوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سخت سیال هیواد هندوستان ته په سفر تللی او هلته د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. آیا د سولې علي شورا دا سفر به نتیجه ورکړي؟ په افغانستان کې د سولې راوستلو په مخ کې یو بل لوی چیلنج هم د شمالي ټلوال یو شمیر مشران بلل کېږي چې هغوی طالبان نه قبلوي. پر دې موضوع مو د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو څېړونکي عجیب سید داوود، د ولس جرګې غړي ډاکټر میربت خان منګل او د افغان حکومت د اپوزیشن ګوند ملي ائتلاف غړي فضل رحمان اوریا. زه معصوم یوند یم، تاسو ټول ښه راغلاست. عجیب صاحب، سید داوود، زما لومړی سوال له تاسو څخه دی، خو مخکې تر دې چې له تاسو سوال وکم، اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه د افغانستان د سولې علي شورا یو څوک هم په دې بحث کې سره برخه واخلي، خو له بده مرغه زموږ له ډېرو کوششونو سره بیا هم څوک حاضر نه شو چې په دې بحث کې سره برخه واخلي. حاجي صاحب، د سولې علي شورا د پلاوي د سفر ته تر ډېره کارپوهان په ښه نظر نه ګوري، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو سریزه کې ورته اشاره وکړه، واقعا د سولې د عالی شورا د مشر خاغلی صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو ایهت اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د لومړي وزیر سره، د جمعیت العلماء پاکستان د مشر مولانا فضل الرحمن سره، اما د دې سره په خوا کې بل عکس العمل اخبارګون چې په اسلام آباد کې رامنځته شو، هغه د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت و چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې راوغوښت او د وزیرستان په اړوند دی چې څو راکټونه یا هوانونه هلته لګېدلي او څلور کسان پکې مړه دي. اما د دې سره سره د افغانستان ولسمشر ښاغلی حامد کرزی په هندوستان کې دوه ورځې د مخه سرګندونی وکړي او پاغي کې پاکستان ته اشاره وکړه او پاکستان ته ویل چې هغه ماران چې تا ساتلی دي بل اخره تا بچي. او په دویم قدم کې کم یو چې واقعا د پاکستان د تشویش وړ خبره ده، هغه دا ده چې ښاغلی احمد کرزی د هندوستان سره یو چلور موافقتنامه لاسلیک کړی دي چې پاغي کې یو موافقتنامه چې پاغي پاکستان ز فکر کوم اتمن خبرګون خي، هغه دا ده چې د امنیتی ارګانونو پر روزنه کې لکه پولیس، ملي اردو، استخبارات.
بل
او دویمه مسله د قانونو مسله ده چې د حاجیګه کانګ د معدن په ارتباط هم پاکستانیان قرار نه پاتې کیږي، نور مسائل لکه کلتوري او سیاسي دا خبرې هم دي. منته دغه ټولو خبرو پر اړه کې زده ستاسو ته ویل شم چې په 1992 کال کې کله چې دلته استاد ربانی په واکیو د اگست په میاشت کې د هندستان د ملي ورځ په مناسبت یو پیغام د مبارکۍ هندستان چارواکو ته لیږلی وو. په ماغه وخت کې په پاکستان کې بنظیر لومړی وزیر و، هغه هم همزمان تاسو په کې په نړیوالو اړیکو کې مبارکۍ و، دا مسائل شته دي، هغه هم پاکستانیانو هم لیږلی و. اما کله چې استاد ربانی د کابل دا پیغام هندستان ته ولیږي، تاسو یقین وکړئ چې ټول رسنوی په پاکستان کې داسې خطاب وکړي چې په کابل کې د هندستان ګډاګې حکومت دی. نو زه داسې فکر کوم چې د وی خوانه کرزی صاحب په دغه سي یو خموقف کې په هندستان کې واقع هغه خبرې چې په پاکستان کې بیا هغه وکړي، هغه خبرو کې وزن و. اما د دې سره په خوا کې د دغې ایهت لیږل هلته او د هغوی نه داسې غوښتنه چې تاسو موږ سره مرسته وکړي او زموږ مخالفین موږ سره په میز کښېنوئ، نو زه فکر کوم دا د افغانستان حیثیت ته صدمه رسوي او په هیڅ صورت سره دغسې غوښتنې د پاکستان د خوا په عمل کې نه پیاده کیږي. زه فکر کوم اصلي خبره دا نه ده چې جناب کرزی صاحب پی وخت تیروي او ځان ته وخت ګټي، زه فکر کوم دا د دې د کمپاین په ارتباط د 2014 کال د یوې خوانه چې ډېر حساس کال دی، خارجان دي ځینې وزي، دا د یوه خبره د قدرت انتقال صورت نیسي. بله خبره، درېیمه خبره دا ده چې اوبامال ته بیا دویمې دورې ته راغلی دی، هغه هم علاقه لري چې دا مسله افغانستان د پاکستان سره د خبرو د لارې حل کړي.
فکر کوي چې دغه ټول
د پلان لمخې دا کار نو وسول چې ولسمشر کرزی هندستان ته ولاړ چې د سول علي شراف پلاوی بیا پاکستان وروغوړي
کدی چې منغو وایو چې ولسمشر کرزی په خبرو باندې څومره اعتبار یا څومره حساب کېدې شي خبرې خو پرته د شکه د افغانستان د خلکو موقف هم داده د پاکستان په اړه چې پاکستان دغه غمیزې ته لمن وهي کچیر ته کرزی صاحب وغوړي کچیر ته امریکایانو وغوړي یعنی سول ته لارا هواری دی شي متاسفانه نه کرزی صاحب په 2014 کال پورې سولې ته وفادار دی نه امریکایان هغه سې سوله چې امریکایان غواړي هغه عملي جنبه لري او مخالفین هم چې دا یولس کاله جنګېدلی دي هغوی فکر کوي چې موږ جګړه ګټلې ده هغوی هم په دې امید دي چې کله باندنیان ووته موږ دلته زموږ حکومت جوړېږي موږ افغانستان بیا قبضه کړو.
ډېر مننه اوریاس صاحب. راځم تاسو ته د سولې علي شورا د پلاوي دغه سفر چې پاکستان ته کړی دی تاسو دا سفر څنګه ارزوي؟ ستاسو ائتلاف دا سفر څنګه ارزوي؟
دوستانو په اجازه باندې زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا په نوم باندې په واقعي ډول څه شي نسته ده. کوم څه چې د سولې د عالي شورا په نوم باندې یادېږي دا تش په نوم د حکومت یو مدیریت ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په خاطر باندې نه مدیریت لري نه تاکتیکي او نه ستراتیژیک میکانیزم لري او د دې کمیسون دنده اساسا د بیا یو ځای کولو پروسه ده چې په دې پروسه باندې باید کار وکړي. په دې وروستیو کې چې سروې شوې ده دا پروسه هم یو ناکامه پروسه ده سره له دې چې دوی 200 میلیونه ډالر مصرف کړي نو په حقیقت کې اوس دغه کمیسون باید منحل شي. نور زیاتې دا ضرورت نه لري. حکومت په اوسنۍ شرایطو کې په هیڅ ترتیب سره دا اراده او هیله نه لري چې د افغانستان ستونزه د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل شي. دویم پاکستان هم همدارنګه په اوسنۍ شرایطو کې غواړي چې د افغانستان د ستونزې یو برخه اوسېږي او د جنگ د اور لمبو باندې پترول واچوي. یعنی هم هغې خواته پاکستان هم دې خواته حکومت دواړه د جنگ نغاري وهي او دواړه خپلې ګټې په جنگ کې ویني تر څو چې حامد کرزی په واک کې وي. یعنې تر 2014 کال یا هر وخت چې دی له واکه لرسي یا مخکې لګی نه په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگ ادامه پیدا کوي.
جنگ ولې له ولسمشر کرزی سره تړل کیږي؟
رئیس جمهور یعنې د خلکو د ارادې تمثیل کوونکی د ونسوی کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي. رئیس جمهور یعنی د ملي حاکمیت سمبول چې دا کار ونسوی کولی. په تیرو یولس کلونو کې نه قانون حاکمیت و لا قانوني و حکومت فاسد و دویم مقام په جهان کې درلود او خلکو ته چوپړ نه ده کړی غیر له دې چې رشوت اختلاس چور او چپاول په دغه حکومت کې دغه ټول لاملونه د دې باعث ول چې جنگ د هرې ورځې په تیرېدلو سره زیات سي. نو د حامد کرزی حکومت د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې په نرم ابزارو باندې جنگ کې یعنې د قلم په واسطه باندې د قانون د پخو کول په واسطه باندې
او ریاست خود دولت څخه څوک موږ نه لرو چې هغه خپل دفاع وکړي.
تاسو دا شمت نه وي دا به زما ګناه نه وي چې د حکومت څوک نشته مګر دا به زما حق چې خپل خبر وکړم زما هیله دا ده چې دا بیا سانسور هم نه کوي. لوی خو د افغانستان د خلکو په وړاندې ګرم جنگ روان ده او بل خو د افغانستان د خلکو په وړاندې نرمو ابزارو باندې جنگ روان ده.
دې جنگ افغان حکومت څه ګټه کړې ده؟
وګورئ د افغان حکومت چارواکي شهرکونه لري بانکونه لري مځکې لري چې لس کاله پخوا دا نه درلودل. نو دوی جنگ ته ادامه ورکوي تر څو خپل ثروتونه زیات کړي. اساسا د کرزی حکومت ته چې د جنگ عامل او علت ده دا زمينه مسایله کړې. ګاونډو هیوادونو له هغې جملې پاکستان ته چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او دلته د جنگ د اور لمبې بلې وساتي.
که د سولې دغه بهیر چې د افغان دولت او اسلوال مخالفین سره چې طالبان ځپ سر کې
سولې بهیر شتون نه لري.
اسمع پښتنه بل شي ده که د سولې مثلا په افغانستان کې سولې راسي دغه پروسه خپل ملي ائتلاف ته په لاس ورکیم په مقابل کې وسلوال طالبان دی او په دې خو کې د دې ائتلاف سر کې ډاکټر عبد الله دی چې هغه هم خپل د طالبان سره وخت مخالفت لود او سم سره مخالفت دی. دا بهیر تاسو څنګه بشپړوي؟
دا د حکومت دنده ده چې دا بهیر باید تکمیل کړي. موږ د ځان لپاره ځانګړې طرحه لرو چې څنګه شونی د افغانستان کې سوله او ثبات نه تراسي او موږ له ټولو خواونه غواړو چې خپل مشکل د بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې د ملي ګټو پر بنسټ باندې باید حل کړي.
تاسو له طالبانو سره سوله غواړي؟
زموږ په باور باندې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. کاغه طالب ده، کاغه حزب اسلامي ده، کاغه د حکومت مامور ده او که چیرته موږ حاکمیت ته ورسیږو نو په ضرب د یوه میاشت کې به په افغانستان کې هم سوله راولو.
دلته خو یو شی بل ویل کېږي ریاست د رسنیو له مخې او خپل هم د کارپوهانو له خولې څخه چې اوس چې هم پاکستان ته لاس نیول کېږي چې
سولی په خاطر سره مرسته وکم. څنګه بیا وکول سي چې ملي ائتلاف کې مثلا حکومت ته ورسیږي یا واک ته ورسیږي او ګاونډیان ونه غواړي چې د ملي ائتلاف حکومت یې دلته سول څنګه راوستلای شي؟
حکومت مشکل هم ده هغه چا چې یو لسکاله د نړیوال ټولنې په وړاندې او د افغانستان د خلکو په وړاندې جنگ کړی ده، یعنی پاکستان او په سلهاو زره افغانان وژلي، زموږ مادي او مالی شتمنۍ په پلا کړې ده. حکومت له غو له سوله غواړي، هغه څوک چې د مشکل یو برخه ده. نو پر دې بنسټ باندې که څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، دا پرته له پاکستان څخه راتلی سي، نه له پاکستان ته په عذر او زاریو باندې.
ریاسب څنګه کېدلی سي؟ ویل کېږي چې د ترهګرو ځای هلته جدا نړیوال چارواکي هم وایي، نړیوالو مسؤلینو هم ویلي دي، او پاکستان دلته خلک رالیږي د جنګ دپاره.
مشکل همدغه تروریزم عملته ده، القاعده عملته ده، د تروریزم مرکزونه عملته دي، د تروریزم اکمال عملته ده. دا چا ور لیګلی؟ یعنی د حکومت داخله کور لیګلی او غوی ورته مرکزونه جوړ کړی.
تاسو دا وایئ چې افغان حکومت خپل وسلوال طالبان پاکستان ته لیږي چې جنگ را سره وکړي؟
بالکل. هر څومره چې د حکومت خلک ناراضي کیږي، هغه طالبانو سره یوځای کیږي. طالبانو سره چې یوځای سول، هغه د ایسای استفاده کوي، د ابزارو په حساب باندې تربیه کوي، ترنی امکانات ورکوي او افغانستان ته را لیږي. د جنگ اساسي علت هم همدا حکومت ده. د ګاونډي هیوادونو د پاکستان په اړه یو ځانګړی مشخص سیاست نه لري، ټول ورځ عذر او زاری کوي، لوی خو خام مواد ورلیږي د تروریزم لپاره، او بل خو بیا ګدایي کوي چې دا د تروریزم د تولید فابریکې وتړه. نو دا ناشونی ده.
منګل صاحب، تاسو دا چې سب خبرې هم اوریدلې او د ملي ائتلاف د غړي وریا سب خبرې مو هم اوریدې دي، د سفر ته تر ډیر پر خوښ نه دي، دا سفر تاسو څنګه بولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارسلان مرکز سلامونه او نیکه هیله د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او منمنو ته وریا صاحب او سیدو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دومره ضعیف شورا او هغه څه چې بیا هم شاته دولت دردلای دی، هغه دولت چې ورونو ورته اشاره وکوله چې تر نن ورځې فورې د افغانستان مظلوم ملت سره د دوا شوی هم نه دی، نو د دین توقع نه کیږي. یو څه فرمختګ چې هغه شکایتونه چې طالبانو درلودل چې موږ سوله غواړو، خو اما موږ ته هغه شرایط چې موږ لرو هغه باید مهیا شي. چې د دوی شرطونه یو دی، دا پلمه وه چې موږ ادرس نه لرو، باید داسې ځای موږ ته غوره شي چې موږ مسؤون او مسؤلیت مې وي او مستقیم خبره وکوو. چې هغې جملې نه یو څه هم حکومت وکولی شوه، هم دغه شورا وکولی شوه، چې هم د ادرس په ارتباط قطر طالبان هم ورسره موافق دي، حکومت هم ورسره موافق دي، او دویم د مسؤلیت په ارتباط چې هغه هم قطر مسؤلیت ځای دی، او دریم محلویش د خارجیانو وتلو محلویش باید معلوم شي چې په کوم وخت دوی وځي. دا هم وټکل شي چې 2013 به دوی وځي، او بالاخره د تور لیست خبره کوله چې دې کې هم خارجیان خاصتا مرګلی ملتونه هم بعضی د تور لیست څخه وبسل او بعضی هم په جریان کې دي، او دا پیشنهاد دی شورا و. اما زه فکر کوم چې بیا هم سوله نشي راتلی په دې اساس باندې چې دا نه د طالبانو صلاحیت شته چې هم افغانستان حکومت نشي کولای.
ځکه تاسو د وریاسه خبرو سره موافق نه یاست دی خو چې طالبان خپل افغان حکومت لري پاکستان ته؟
د منظورم دغه و چې دوه کاله تر درې کالو په افغانستان کې امنیت تامین و، هغه حالات چې کورونو ته دوی په خپل سر ورتل او ځرول یې غیر مستقیما، هغه خلک چې په د طالبانو په حکومت کې وظایف درلودل هغه په دولت کې شریک نه کړه. بالاخره سبب دی دغه شه چې سیمه هیوادونو ته مقام سیده شو، د دغه نسوي استفاده وکول، ځان په غیر کې ونیول، اوس یې د افغانستان په مقابل کې دای ناراضه کړه، او دغه ته مسؤلیت ورنه کړه، او دغه په دولت کې شریک نه کړه.
ثبت تاسو تر ځم د پاکستان سفیر صادق خان تورز مخ کې په کابل کې ویلی چې د ملا برادر د سفارول خبره یاد سوي وته ډیر پرې خودلته دی واندې شنه دا شول چې په افغانستان کې یوان د شنه لچ پر ځای پته د هغه د شمالي ټلوالي مشران دي چې طالبان و دې قبول نه کی. څه فکر کوي د پردې تر شا سره باندې، یا آیا رښتیا هم دغه څه چې د پاکستان سفیر اشاره وته کړی ده په افغانستان کې غټ چیلنج به ده؟ همي
مخ کې د دې نه چې اصلي په خپله طرف شم زبا دغه چون په دې ډیر باسونه ټول افغانانو کړی ممتاز ما وړاندې زده چې د سولې عالی شورا چې منګوي او فعلا اسلام آباد کې ده، دغه دولت لري قوا ته چې وګوري د دغه پر بنسټ دا شورا هم جوړه شوی. یزما وړاندې زده چې دې ته کده سينو مورکو د ولسمشر د سولې مشاورین په دې کې هغه کسان راټول شوی دي چې ولسمشر سره په کمپاین کې منډه وتړلې کړي دي، بیا غوي ته بازاره سارنوالي قضا دا ملاو شوی نه دي، او بل اخر غوي ته نن یو ځای پیدا کړی دي. اما رازو دې خبرې ته چې واقعا د افغانستان د غلانجه د هلار لری کنل د پاکستان پاکستان د سفیر وینا زه فکر کوم چې تر یو حد پورې د قضیې په ظاهري اړخ کې پرته د شک په خلکو کې هم دا تشویش شته دی چې شمالي ټالواله سوله نه غواړي یا پرون قانوني سب کوم بیان چې ورکړی دی چې مخالفینو ته باید امتیازات ورنکړل
شي.
دا د قضیې ظاهري اړخ دی، اما تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات دي طالبان وایي چې موږ حاضر یو امریکې سره نړیوالې ټولنې سره خبره وو. طالبان وایي موږ حاضر یو چې موږ شمالي متحد جبهې سره خبرې وو، خو د کرزي صاحب د دولت په نامه دوی سره خبرو ته حاضر نه یو. یعنی زه مشکل د شمال د متحد جبهې او د طالبانو نه ګورم. دغه کوم شی چې صادق خان دغه کوي
متاسفانه
دا غواړي د پاکستان سفیر د دې هدف دا دی چې دلته یو ذهنیتونه مخشوشه کی په مجموع کې که چیرته کرزی صاحب وغواړي تاسو خو پوهیږئ چې کرزی صاحب سره دوه کسان پارک ناست دي، مارشال صاحب فهیم او جناب خلیلی صاحب، او دوی عام تام د خپل تنظیمونو د خپل قومونو نمایندګي په دې کوي چې دوی سره واک صلاحیت او امکانات شته. که چیرته کرزی صاحب دې ته واداره کړي چې کرزی صاحب د دې په ځای چې پاکستان ته زولی اچوي چې ما سره زموږ ګرونه ناراضه افغانان کینوه، ښه خبره دا ده استاد مخکینی پښتنې په ارتباط چې وریا صاحب نه دې مطرح کړه، نړیواله ټولنه حضور لري، د نړیوالې ټولنې د لارې باید امریکا دې ته واسول شي چې طالبان افغانانو سره کین. یعنی دا کار شونه دی. امریکایان که غواړي چې د افغانستان نه په 2014 کال کې په مسؤلیت سره ووځي، د امریکایانو هم دا دنده ده، د کرزی صاحب هم دا دنده ده چې په طالبانو سره خبرې وشي او طالبان او موجوده ډلې ټاپلې کدی کې متحده جبه ده کدی کې نور خلق دی دوی سره کینی.
پاکستان ولې سب مهم بلل کیږي د افغانستان په سوله کې؟ کله کله په ریپورټونو کې موږ دا سره چې پاکستان د سولې یو مهم اړخ دی، تاسو سی اشاره ورته وکړل چې خپل نړیواله ټولنه او افغان حکومت وغوړي لبد مرغ چې د سولې علي شورا تر وغړ پر موږ وسره اړیکنی ولې هیڅوک نه جاده رسېبی د زموږ بحث چې وګړي سموم د پښتنه باید کړی وای. د پښتنه کته تاسو په نظر پرور کې چې پاکستان ولې مهم بلل کیږي؟ کله چې استاد برهان الدین رباني ژوندۍ و هغه پاکستان ته ولاړ، مهم سفر بلل کیږي هغه وخت کې، اوس هم پاکستان د سفر کیږي
د بند جرګې نه تر ننه پورې. دغه د کرزی صاحب وړاندیز چې دلته ولسمشر شو او د سیرت صاحب په ځای باندې د دوه رایو په مقابل کې دا وټاکل شو، دې کې هم پاکستان لاستل. د کرزی صاحب په لومړي ټول ټاکنو د ولسمشرۍ کې هم مشرف غږ وکړ چې موږ حاضر یو کرزی صاحب سره همکاري وو. بله مسله چې دوستانو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې د افغانستان دولت په لوی لاس افغانان د پاکستان لمنې ته وغورځول. ته پوهیږي هلته 5 میلیونه مهاجر په دغه 11 کلو کې دې مهاجر وو، د بیرته راتګ زمینه چا برابره؟ ته پوهیږي دغه کسان چې په کورو کې وو ټوپکې سره یخي وي، القاعده سره پریکون کړی او بل کړی، دا چا دې ته واده راکړه؟ د دوی څه خلک ګوانتانامو ته لاړه، څه باګرام ته لاړه، څه بمبار شول؟ دغه مسایل دي چې پاکستان ته لکه مخکې چې دوستانو ویل خام مواد ورکړ شو. اوس زه داسې فکر ستاسو اصلي پښتنه چې پاکستان په دې 11 کلو کې د افغانستان په جګړه کې هم تباه شو. ګوري پاکستان ته سیاسي حیثیت نه دی پاتې، د یو تروریستي هیواد په توګه په نړۍ کې اول د پاکستان نوم یادېږي. دویم تاسې داسې فکر وکړئ، په اقتصادي لحاظ هندوستان نن چیرته دی؟ که تاسو 2001 کال د پاکستان وضعیت او د هندوستان وضعیت سره مقایسه کوي، بیا هلته پوهیږئ چې پاکستان ټوله سیالي هندوستان سره. نن هندوستان په ټولې نړۍ کې زبرځواک ته نږدې شوی دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ، نړیوال اړیکې. دغه ټول هغه مسایل دي چې پاکستان تر خپل لاندې کړ او افغانان په غیږ کې نیولې دي او غواړي چې په دوی لکه د جهاد په دوران کې ګوري جهاد مجاهدینو وکړي. د ژنیو مذاکراتو کې نمائندګي چا وکړه؟ پاکستان. هلته همدغه رهبران چې زما خبرې به اوري، همدغه د تنظیمونو مشران، ای چا غږ جک نه کچې وروره ته څه کارایي؟ وینه زما توی اشوایي، 1.5 میلیون خلک ما شهیدان ورکړ، اوس بیا پاکستان په ماغه تمه دی چې لکه ژنیو مذاکرات غوندې هر څه چې دلته کیږي پاکستان به برلاسه ای. دا ماهدي چې اوس په هندوستان کې اعلی اقتصادي دي. تاسو پوهیږئ چې یو کال مخکې مرمن کلینتن په اسلام آباد کې ترانزیت مسله لاسلیک کړه، پاکستان تر اوسه پورې لاره نه ده ورکړې افغانستان ته. پاکستان د هرې خوانه هغه دا دی لکه مکه چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته چې د ملي زعامت مسله حل نشي، واقعا هغه افغان چې په خپل افغانانو کې اعتبار ونه لري او یو افغاني سالمه اداره جوړه نشي، زه فکر کوم د پاکستان، د ایران، د روسیې د دوی غوا دلته لنګه ده او دوی په دې امید دي چې هر ورځ یو ورځ موږ ته پیدا شي چې موږ په افغانستان کې واکمنی وکړو.
ډېر مننه. د بحث وخت مو ډېر کم دی، غواړم اوریا صاحب هم ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې د سولې رښتیا خبرې په اوسنی حالت کې په اوسنیو شرایطو کې چې وخت ستاسو تر 2014 کال پورې څنګه بریالي کېدلی شي؟ او بل د سولې علي شورا چارواکو ول چې د حزب اسلامي سره هم خبرې سوي دي او هغه هم ممکن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او راز د سولې بهیر سره ځای شي. دې خبرو ته تاسو په کوم نظر ګوري او نتیجې هم راته وایست؟
ممکن باندې موږ نسو کولای احتمال باندې تحلیل وکړو، اما تر کوم ځای چې موږ پورې اړه لري د افغانستان ملي اطلاعات پورې اړه لري، موږ د سولې لپاره ځانګړي طرح لرو. طرح داده د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته د افغاني بین المذاکراتو د فارمول پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو ترمنځ منځګړی توپ کوي، اما مدیریت د بین الافغاني مذاکراتو په خپل افغانانو سره وي او ملګرو ملتونو سره نړیواله ټولنه مرسته کوي، په ځانګړي ډول عربي هیوادونه او بیا په ځانګړي ډول د عربي هیوادونه چې د خلیج فارس په څنډه باندې پراته دي، نو دغه فارمول په نتیجه کې هم کېدلی شي چې د افغانانو تر مابین هر اړخیزې خبرې منځته راسي، او هم کېدلی شي چې افغانستان د خبرو اترو پر بنسټ د مطمئنې او باثباتې سولې او ثبات خواته رغنده ګامونه اوچت کړي، او هم د دغه فارمول په واسطه باندې موږ خپل ګاونډي هیوادونه چې په کلونو کلونو موږ سره د جنګ په حالت کې دي د سولې له بهیر نه تفرقه ولري کوي او پرته له دوه څخه موږ په خپل هیواد کې سوله او ثبات راولو.
او په اوسنیو شرایطو کې د سولې هڅې نتجاور کې کې نور کې
اوس خوځ د سولې لپاره هڅې نشته په مخ کې ورته حکومت طرح نه لري.
یو شی بلم وریا سپلن دولت وایس که هم دغه وسلوال چې مخالفین د افغان دولت یا دی جوړه هم وسلوال طالبان وي، تاسو په خبر باندې چې ډیر پرده پاکستان ته مجبور کړل سول چې ولار سي او دلته کورنو ځین ور باندې تانکس ول کبي هم دا کسان وي او دا هم په سنگر کې ولار وي. ډاکټر عبد الله هم د شمالي تلوالي د مهمو کسانو څخه بلل کیږي. آیا ملي ائتلاف د همدغه طالبان سره چې ګور حاضرې خبرې ته وکړي
د شمالي تلوالي په نوم باندې په افغانستان کې کوم سیاسي تشکیل اوس شتون نه لري؟
زما په خوانی وخت په یاد کې چې اوس د دې د ملي ائتلاف
مشر کولای چې د لاسو کلو مخکې خبرې اوس یو چاته مونږ کی او د پاکستانیانو خبرې دی او د صادق شیطانی لوبي دی چې کوي. په ډیر تاسف چې زموږ د ژورنالستانو له خولې نه د پاکستانی شیطانانو لوبي راوځي. د افغانستان ملي ائتلاف د ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې سولې ثبات ته د خبرو اترو پر بنسټ ژمن ده. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، که هغه طالب ده، که هغه حزب اسلامي ده، که هغه د دولت مامور ده، که هغه نور سیاسي ګوندونه دي، که مدني ټولنه ده.
او منګل صاحب تاسو هم د ولسرګي غړي یاست، تاسو هم په نتیجه کې درته وسې په اوس خو ریاست ویل چې په اوسنیو حالاتو کې د سولې ښه طرحه نشته چې سوله افغانستان ته راسي. په لنډ ډول تاسو هم راته وسې ځکه چې د بحث وخت مو ډېر لنډ دی، څنګه کېدلی په اوسنیو شرایطو کې تر 2014 کال پر چې انتخابات مرز په افغانستان کې جنجالونه پیدا نشي؟
تاسوول چې دولت اوس د سولې طرح نه لري.
زما هدف مو حکومت چې تاسو حکومت یاد کړی دی
اصلا په افغانستان کې په هم ما ورته اشاره وکوله. دلته نړیوال حضور موجود دی، دلته دولت هم صلاحیت نه لري او عام خلکو نه هم صلاحیت اخیستلی شوی دی. صلاحیت که اویم ټول په نړیوال جمعیا کده کچیرته امریکا کوم وخت کې په افغانستان باندې حمله کوله، غی دریز نه کار ونخلی، هم مرګلی ملتونه، هم امریکا، هم هغه ناتو چې دلته حضور لري، دغه قوت، دغه د فشار الله په سیمه هیوادونو باندې استعمال نه کی، نه د افغانستان حکومت سوله راوړای شي او نه شورای علي دا سوله راوړای شي او نه پاکستان هم پاکستان کولای شي.
وړاندیز مو څه دی افغان حکومت؟
وړاندیز ما هم دغه دی چې څنګه چې د سوله علي شورا نه دوی استفاده کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي، دوی فشار باید په مرګلی ملتونو کې خاصتنه امنیت شورا کې هغه شواهد او اسناد چې سیمه هیوادونو نه لاسته راغلي دي دلته وجود لري. او دا هم دی افسوس خبره ده چې دولت هم اوس پیغي بندستر کې پټه کړې دي، ولې نړیوال او مرګلی ملتونو او امنیت شورا ته نه وړاندې کوي او ټکی پټکی او نقطه په نقطه یې نه بیان کوي. او هم د افغانستان عامه خلک او سیاسي ګوندونه هم په جریان کې نه اچوي. متاسفانه په دایو لاسو کلو کې دولت ونه توانی ده چې نړیوالو نه استفاده وکړي او خپل ملت وساتي. اما د مار په خلک ورکو د افغانستان ملت او دا دا چې اوس هغه د جدیت نه نړیوال کار ونخلي، نه پاکستان دا صلح غواړي او نه دلته هم موږ داسې خلک لرو چې دا لکه ورونو چې ورته اشاره وکړه بې ثباتۍ کې دوی ګټې له منځه ځي او دوی هغه څه چې
نړیوال ټولنې د لارې مخالفینو سره په ګاونډیو وادونو باندې فشار راوړل شي، د دې پروسیجر په نتیجه کې هم سوله راتلی شي. دویمه خبره دا ده، هغه غلطۍ چې امریکایانو د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته وکړي، په افغانستان حمله وکړه، په افغانستان ته قواوې راولېږلې، دلته د طالبانو نظام ړنګ کړ، دا غلطیو نه د هغې سهونه دوی یو صحیح په اصطلاح نتیجه ترلاسه کړي او خپل راسن. هماغه مخالفین چې اسامه په پاکستان کې پیدا شو دوی د کابل وشړل، هماغه سره دوی مذاکرات شروع کړي او دا ټول لوري مخالف لوري تنظیمونه په دغه سې وناسته کې رامنځته کړي او دوی نه موقته اداره جوړه کړي. دویمه لار، درېمه د سولې لار په افغانستان، هغه وخت راتلی شي چې نړیواله ټولنه نور موږ پرېږدي د دغه سې حالت نه چې نه فساد ورکیږي، نه مخدره مواد نه منځه ځي، نه امنیت دلته ټینګیږي، نه پرمختګ ځي. د نړیوالې ټولنې حضور د اشغال په معنا دی. بهتره خبره دا ده چې نړیواله ټولنه موږ پرېږدي، بیا په هغه صورت کې به افغانان خپلو کې یو سولې او روغې جوړې ته سره ورسیږي. دا درې خبره.
ډېره مننه. په بحث کې د درنو مېلمنو نظرونه، د دوی خپل نظرونه و د ازادي راډیو نظر نسته و سره، خو موږ کوشش وکړو چې په دې بحث کې د افغانستان د سولې اړوند شورا څخه هم یو څوک مېلمه ولرو، خو له بده مرغه د دې شورا څخه څوک بحث ته حاضر نسول. د دې ونې بحث موږ دلته پای ته ورسېدی. له خپلو درنو مېلمنو څخه په مننه. تر بیا. ازادي راډیو.